څه چې کری هغه بری دی دا په یو ځانمرګي برید کې د حقانیه مدرسې د محتمم یا مشر مولانا حامد الحق تر وژل کېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو د ځینو کارونکو تبصره وه. په اکوړه خټک دارالعلوم حقانیه کې ځانمرګي بریدګر څه کول؟ آیا دا د بهره ګمارل شوی و او یا د همدې مدرسې طالب العلم و؟ حامد الحق د ځانمرګو بریدونو په اړه څه نظر درلود؟ همدامو د خپرونې لومړۍ موضوع ده. او په دویمه نیمایي کې پروژه کې لوګه په یو شمیر خلک د لاسنیوي تمه لري. د وی وکسیزي کورنۍ د سرپرست د ژوند کیسه درته کوي چې وایي د روژې لپاره یې څه نه دي اخیستي. اتصال ته ښه راغلاست. زه احمد شکیب یم. په سر کې څو لنډ نړیوال خبرونه. د اسرائیل حکومت ویلي چې په غزه کې د حماس ډلې سره د جګړې د بندېدو په خاطر یې د متحدو ایالاتو د موقتی اوربند پلان منلی چې له مخې به یو شمیر اسرائیلي برمته شوي کسان خوشي شي او د ځینو مړي به وسپارل شي. د موقتی اوربند په پلان کې دا غوښتنه شوې چې د روژې او د یهودانو د فاست جشن په وخت کې د جګړه بندوي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې لیکلي چې د متحده ایالاتو دا پلان منلی په داسې حال کې چې د لومړي اوربند موده پای ته رسیدلې. د نتنیاهو دفتر ویلي چې د دې موافقې له مخې د اوربند په لومړۍ ورځ به د حماس ډله نیمایي برمته شوي مړه یا ژوندي راسپاري او پاتې برمته شوي کسان به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د دایمي اوربند څخه وروسته خوشي شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې د پاتې شوي وسلو او جنګي وسایلو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګندونه ته غبرګون ښودله. ویلي دي چې طالبانو دا وسلې په غنیمت کې نیولې او اوس یې د خپل هیواد د دفاع لپاره کاروي. مجاهد د یکشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې هیله وښوده چې امریکایي سلاکاران به د دغو وسلو په باب خپل ولسمشر ته سم او دقیق معلومات ورکړي. ولسمشر ترامپ څو ځلې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر ترامپ ویلي وو چې د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګز ته دنده سپارلې چې له افغانستان څخه د پاتې شوي وسلو د راستنولو په اړه ارزونه وکړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې له افغانستان څخه د روان 1403 مریض کال په تیرو 11 میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو په شمول یو شمیر هیوادونو ته د څه باندې 1.3 میلیون ډالر په ارزښت تازه میوه صادره شوې ده. دغه وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د یک شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي چې د میوه په صادراتو کې مڼې، انار، انګور او ځینې نورې میوې شامل دي. تر دې دمخه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوریدین عزیزی کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان د روان مریض کال د پیل راهیسې بهر ته د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت توکي صادر کړي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې په تیرو 2 کلونو کې په پرلپسې ډول د افغانستان صادرات کم شوي او واردات یې زیات شوي دي. د پروګرام په لومړی مطلب بحث پیلو، اما مخکې له دې چې د میلمنو نظر واخلم، ورزو په دارالعلوم حقانیه کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په اړه یو راپور ته غوږ نیسو. په دې راپور کې د قربانیانو په شمیر او د افغان طالبانو په شمول د ګڼو لوریو په غبرګونونو تمرکز شوی دی.
د پیخي عیني شاهدان وای ځانمرګ بریدګر د جمیل المنزه ورسته کله چې مولانا حامد الحق له حقانه مدرسې وته ځان پر تړلی واسکړه 14 نور کړي.
بس یو درزو شو بس دینه فاس بیا مون په نو شو چې چلو شو ما هو جوړ ترانسفارمر او درزو شو ور سره خوا کې ترانسفارمر ما جوړا غلې درزو کو.
مولانا حامد الحق منځ وکړ او تر منځ ورسته چې وته یو ځانمرګ بریدګر چې ظاهر نه پیژندل کېدو مولانا حامد الحق ته ځان ور ورساوه او بیا 14 وشو نږدې اته کسان ځای په ځای ووژل شو.
یو شمیر شنن کې وای په حقانه مدرسه برید زیات شمیر خو او ته د خطر زنګ دی.
دا ټول ته د خطر زنګ ده پاکستان تام او افغانستان تام او دا سبق خستن پکار دا مون ټول دا صدا ملکونه دا علاقې یا خلک سکوندا د مذهب په نوم باندې کم دلته یو سیاست روان دا او یو معاش روان دا هغه په بنیاد اوس نور مخکې نه چلیږي. پکار بنیادی پکار دادا چې پاکستان وی کدا افغانستانی خاص کر دا افغانستان سکم دا الته کې خلق تا دا افغانستان طالبان لاس ور کی د خپل مسلو حل په خپل ملک کې دن وګوري.
د معلوماتو پر اساس د دار العلوم حقانی مدرسې بنسټ د 1947 کال د سپتمبر په 23مه د پاکستان له جوړیدو لږ وروسته د مولانا عبدالحق لخوا په اکوړه خټه کې خودل شوی وو. نو موري د جمعیت علماي هند او دار العلوم دیوبند د فکری مکتب سره تړاو درلود.
نظام افغانستان دو بار، یک بار در دوران دکتر نجیب و بار دیگری در دوران آقای غنی از دست همین شورشیان مسلحی که از همین حقانیه و از همین مدارس پاکستان فارغ شده بودند و در نتیجه فتوای اینها جویبار و دریا و بحر خون را در افغانستان جاری ساخته بودند، امروز سرانجام دامر خودشان را گرفت.
مولانا حمید الحق د مولانا سمیع الحق مشر زوی دی چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم پات شوی او د خپل پلار لوجل کېدو را پدی خوای د خپل ګوند جمعیت علماي اسلام سین مشری په غاړه لرله. د هغه پلار مولانا سمیع الحق چې د طالبانو پلار بلل کېده په 2013 کال کې په خپل کور کې په برید کې وژل شو. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام د موضوع د راسپړلو په موخه مو دوه قدرمن میلمانه رابلل دي. آزاد خبریال سمی یوسفزای او د خیبر پښتونخوا یو ستر خطیب مولانا طیب قریشی اشرفی. تاسو دواړو ته خره غلاست وایم او مننه کوم چې پروګرام ته حاضر شوي. اجازه راکړئ چې بحث د یوسفزی صاحب سره پیل کړم. آیا باور کېده چې په دارالعلوم حقانیه کې چاودنه وشوي په داسې حال کې چې د ځینو په باور د مدرسې د افراطیت د خپرولو مرکز و؟
ډیره مننه تاسو ته قریشی صاحب ته سلامونه او احترامات او لیدونکو ته هم درنښت. ولې نه پاکستان کې ډیر ځل په علماو باندې په مدرسو باندې بریدونه شوي دي. حتی د پاکستان تر ټولو ستر مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د هغه په مرستیال مولانا غفور حیدری باندې برید شوی ده. د همدغه مدرسې اخانیه مدرسې مولانا سمیع الحق صاحب ډیر په یو مرغوز ډول باندې په اسلام آباد کې وجل شو. نو په علماو او مدرسو باندې برید نوې خبره نه ده. او حقانی مدرسه درسته ده چې افغانستان کې یو څه اختلاف سره کیږي، خو حقیقت دا ده چې حقانی مدرسه د دین د خپرولو، د مذهب د خپرولو، د اسلامي تعلیم د خپرولو یو ډیر ارزښتناک نوم ده. تاسو څومره په افغانستان او پاکستان او نورو سیمو کې امامان او د دین مدرسین ګوري ځان سره کانی لیکي، دا به د معنا ده چې دغه مدرسې نه فارغ شوی ده. او لکه څنګه چې په غربي نړۍ کې مهمې پانتونونه دي، مثلا په لندن کې کیمبرج ده یا آکسفورد ده، په اسلامي نړۍ کې بالخصوص په برصغیر کې همدغه مدرسې ډیر زیات
پارسلات په دې مدرسو باندې نیو کې وخت نه موجود دي. عام د نړیوال ټولنې له طرفه، عام د افغانستان د تیرو نظامونو له طرفه یو څه نوی کې شته، په دې باندې بحث کوو. اما اجازه راکړئ چې د اشرفی صاحب نظر هم زه واخلم. جناب اشرفی صاحب، په خپل د حقانیه مدرسې مشر مولانا حمدالحق د ځانمرګ بریدونو په اړه څه نظر درلود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستاسو، شکریا. او د سمی یوسفزی صاحب په موجودګۍ کې ماشاءالله ډیره ښه تبصره وکړه. درخواست دا دی چې زه په شدید و الفاظو باندې مذمت کوم. او زمونږ اگر چې خیالات وقتاً فوقتاً تاسو سره مونږ شیر کو، زه خو کلن چې په کم ځای کې دا داسې قسم واقعات دي، دا هغه ما ډیر په سخته مذمت کړی دی. او د دې خو ځکه کوم چې تاسو څنګه واورېدل چې دا یو داسې ځای و، اگر چې اختلاف و د خلکو رائے و چې دا داسې دی داسې دی.
اما جناب مولانا صاحب، زه بخنه غواړم ستاسو خبرې قطع کوم. اول خورا شو دغه د پښتنې هغه اصلي جواب ته چې په خپل مولانا صاحب په دې برخه کې څه نظر درلود، او د دې ترڅنګ ولې وضعیت داسې راغله ده چې ستونزه اوس دننه په مدرسو کې پیدا شوې ده؟ د اقانی په مدرسې باندې او په نورو ورته مدرسو باندې د ډیر وخت نه نیو کې شته او موجود دي، کالمان هم روزلی دي، ترڅنګ وایي چې افراطیان هم روزلی دي.
دا ډیر افسوسناک ده. او په دې کې دو رائے نشته ده، د دې سخت مذمت پکار دي، غندنه پکار ده. او نه دې ته سړی اسلامیک پوینټ آف ویو باندې دا جسټیفای کېدی شي، نه قانونن کېدی شي، نه د انسانیت په دغه کېدی شي. او پاکستان کې خو اول ځل نه دی، اگر چې دا یو تواتر سره را روان دی، خو اوس په نشانه باندې یقینا حقانی خاندان دی چې د مولانا سمیع الحق صاحب په شان هستی دلته شهید
شو. مولانا صاحب، آیا تاسو ځانمرګي بریدونه روا بولئ که ناروا؟
بالکل ناروا بولم، بیخی ناروا بولم، حرام بولم، او زه په دې بولم چې قرآن د دې اجازت نه دی راکړی.
صحیح. او استشهادي بریدونه؟
جی،
استشهادي بریدونه بیا روا بولئ که ناروا؟
استشهادي بریدونه مراد تاسو یې تعریف وکئ.
استشهادي بریدونه چې په افغانستان کې کېدل په تیرو شلو کلونو کې، ځینې په پاکستان کې ځینې چاودنې استشهادي بریدونه بولي،
بالکل نو پکار او بالکل روانه بولم چې په مسلمان باندې کیږي او مسلمانی کوي، دا چرته روا دي او دا ناجایز دي. او بی ګناه خو د کافر وجل نشته دی، نو مسلمان به سړی چرته وجني؟ او د جهاد خپل تعریف دی، دا غي ډیفینیشن دی په قران او په سنت کې موجود دی.
مننه جناب مولانا صاحب. یوسف زاده صاحب، د ترهګر ډلو په بریدونو کې یو لړ بدلونونه لیدل کیږي، مثلا همدا چې اوس دوی د ټوپک له خپل مدرسو ته راولې ده، دغه ځانمرګ برید په کوم انګیزو د قانیا مدرسې په مشر تر سره شوه ده؟
از ما په فکر دې تر شا یو ډېر ستره انګیزه پراته ده. داعش نور غواړي چې ځان ته خلک جذب کړي، ځان ته د خلکو جذبولو لپاره هغه مدرسې چې هغه د جهاد خبرې کوي، دوی غواړي چې هغه مدرسونه چې کله خلک د جهاد خبره کوي هغه په دې معنا ده چې دوی د طالبانو مرسته وکړي یا د داعش خلاف وي. نو دوی لومړی په افغانستان کې حقانیان د حقانی مدرسې فارغین لکه سراج حقانی تر خلیل حقانی هدف کړلو، دغونه وروسته د حقانی د ډلې یو بل مشهور مشر ارسلا خروټ هدف کړلو، اوس راغلی دی په حقانی مدرسه باندې برید وکړو. دا برید ډیر پلان شوی برید پاته معلومیږي، د دې اهداف ډیر ژور دي. البته سره دی چې مولانا صاحب خپل اخیری تقریر د پاکستان د پوځ پر خلاف د پاکستان سخت انداز کې وکړو، نو
زه فکر کوم ما دغه ویډیو او دغه وینا لکه سمخ کې واوریدله او جدن انتقادونه کړی دي، پسغرد انتقادونه کړی دي او په ډیرو سخت ټکو د پاکستانی جنرالانو کړنې غندلې دي. اوس دا پوښتنه مطرح کیدای شي چې آیا د پاکستان د ریاست او یا د پاکستان د پوز لخوا حمد الحق ته ګواخ او ستونزه موجوده وه؟
زه فکر کوم چې په سیاسي لحاظ باندې به ورته وه، کېدای شي دغه بیان نه وروسته خلک ترې راضي نه وو. د پاکستان اسټبلیشمنټ او استخباراتو د پوسټ پر خلاف یې ډېرې سختې خبرې وکړلې او ډېر کم د پاکستان علما داسې خبرې کوي. خو زه فکر کوم چې دغه موقع نه بیا په استفادې داعش تیار
اړتیا وه دې څرګندونو ته. جناب یوسفزی صاحب، دا ترهګري او دغه ستونزه خو په دې سیمه کې یا په خاص ډول په مرکزی برخه کې د پښتنو په سیمه کې خدای خود کلونه او لسیس خروانه ده، ولی اوس خلاص خله خلاص کړل، ولی اوس په پاوز باندې نیوکه وکړي، ستونزه څه و؟
از فکر کوم چې ورور خلک حقایق درک کوي. ام دا اوس په ټي ټي پی باندې د ټي ټي پی دینه نه دی، نه هرار برخه هغه بیا ډیر ترکید کوي چې تاسو یوازې یو ډول په تفاهم کې د پښتنو په سیمه کې مقاومت کوي یا د پښتنو سیمه نه دی باندې نوځي. د اعلی حرار برخه د ټي ټي پی لمدي عمل د ټي ټي پی نه خفه ده چې ولې تنا د پښتنو په سیمو کې مونږه مقاومت کوو. نو دا مسایل داسې شته دي چې سړی واځي یو تصویر ته نه رسیږي. خو زما په خیال هر هغه څوک د حقیقتونو ته نږدې کیږي یا د پاکستان له پوځ سره په اصطلاح ډګر وي یا حقایق را څرګندوي، هغوی بیا ژوند مختلفو لارو نه خطر سره
مخامخ
کیږي.
ډیر زیاته مننه کوم جناب مولانا صاحب. تاسو فکر کوئ چې ارومرو تاسو د مولانا احمد الحق ورستۍ وینا اوریدلې ده؟ بله مولانا صاحب، بله تاسو ارومو اوریدل دي چې د پاکستان پاوز باندې ډېر سخت نیوکه کړی دي تما خدا کې دل چې په خوې دانی وک کوله ځینو په دې ګمانو چې دوی به خلب لکه وختي خلاصي اما څه پیښ شول تاسو په نظر څه را مېست شول چې د سړی را پاسې دو او دون سخت نیوکه وکړي په پاوز باندې
گزارش دا وی چې دا د احمد لکسب ساول زل بیان نو لیکن دا بیان خالصتا سیاسي او خدا نه خواسته هرگز دا نو چې را بیان کې کله زموږ دلته سیاسي حالات داسې شي تاسو به خیال کړی لږ د مخ کې مولانا فضل الرحمن صاحب ډیر سخت بیانات ورکړي دي دام داغ نویت بیانو کنه سور از مخ کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وزیر اعلی اجلاس راغخته او او حامد الحق صاحب ماشاء الله پاغي کې پيش پيش او اتحاد امت د پاره امن د پاره بیا گورنر راوخته او په دې دوه اجلاسونو کې د شریک شو ما شکریا مدا کړل او پاغي کې تر ډېر یو مضبوط موقف پیش کو او تر دې
پورې چې مولانا صاحب دا د چا کار بولای دا د دایش کار بولای د نور ډلو او لور یو کار بولای بریچ چا کړه ده تاسو د پته لګیږي چې د کوم ادرس نه خطر متوجه ورته
یرا ایمانداری خبر ادا ده چې دومره دې طرف ته خو زما نظر نشته البته زه په دې باندې بالکل کنوینس ما چې حقانی خاندان چې دې دا په ټارګټ او په نشانه دې د خلکو سود نشي دا دومره غټه
اداره د چالو خو ټارګټ او په اشاره ده
تاسو دومره ته تاسو پته دا ټول زمکه دا سي ده چې مونږه ته تھریټ دی یعنی دلته کم یو سړی غریب محفوظ دی زموږ دا ټول وطن خطه په حالت جنگ کې ده
دوستو خپل دښمن وازن نه تعریفه وایي ستاسو اشاره چاته ده بریډ چا کړه ده څه فکر کوي دا قانې په مدرسې کې باورونه په څه دي چې بریډ د کوم لري نه وشو
دا په ایمانداري دا وایم زما اشاره ما غته ده چې کم د وطن دشمنان دي د علماو دشمنان دي مخکیم قتل کړي دي وسم قتل کړي زما سر په بم د ماکه کې شهید شوی دي او دې می او خې کې د زما د سکت سره نور په واده ده زموږ په خاندان کې په کور کې ماتم دي نو هغه چاو وجلو دې چاو وجلو زه خو
نو تاسو یو عمومي تعریف د دښمن نه ورکوي عمومي تعریف اما مشخص تعریف څه ده بل اخره یو څه تاسو د وضعیت نه ارزونه او تحلیل لري په پاکستان کې څه تیریږي
زه خو ذاتی نه لرم زه دا لرم چې د دې خطې د دې وطن د ډی سټیبلایز کول د لپاره پورا کار شروع دي کار فرما دي سیاستدان مړکې دې مړکې آزاد خیال هم وجنی ماډریټر مړکی ریلیجیس دغه چې کم دی دغه مړکی نو دا خو دلته خو سره تمیز او تطبیق کولی نشي
مننه مولانا صاحب جناب مولانا صاحب اشرفی او همدارنګه جناب سمی یوسف زای صاحب ډیر ډیر زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه واخسته متاسفانه وخت اجازه نه راکوي کنه دا بحث ته مو دوام ورکو اما بیا هم تاسو نه ډیر ډیر مننه کوم خوشاله اوسئ راځو د خبرونه دویم بحث په پروژه کې لوګه او تنگدستی په افغانستان کې ډیر ارمنی کورنۍ د روژې په میاشت کې د لاسنیوي تمه لري شکریا چې د یو کسیز کورنۍ سرپرست د وایي چې د روژې لپاره څنډه دی اخستی او نه هم توان لري
شکریا اصلان د کندز اوسیدونکو ده وس په کابل کې ژوند کوي خاوند د درې کال وړاندې وفات شوی او د یو کسیز کورنۍ پالنه ور په غاړه ده
یو ځای مې او مې بناده هم د پنځه بچی دي ورور سهونه لارم اسو کوم تر څو مې خاوند ژوندې و هر سبا راو سه وس خدای دې صبر راته
شکریا لته ورو چوکل نو رئیس د کابل د پکتیا کوټ سیمه په دغه نیمه نړیدلې کور کې شپې ورځې سبا کوي په خبره خپلوان هم لري خو د هغوی اقتصاد هم دومره ښه نه دی چې دې ته د مرستې لاس ور وغځوي
الله د هغوی سره کومک وکړي چې موږ سره کومک یي الله دعاګانې کوم مونځ اودس کومه بچی مې سبق وي حتی به څه وکړم ورور مې صدقه لالو نه خو خوفته نه کوو الله تاسې نه څوک لوس نه کیږي موږ سره کومک یي الله دې ورسره کومک وکړي
د شکري ګاونډیان وایي دوی ورسره تر خپلې وسې مرسته کړي انده چې په جمعتونو کې هم ورته چنده راټوله کړي ده خو په مرستو څوک نه پایي.
او دا سوداګرو نم دا اله کیږي دا تجارانو نه چې دوی سره د زل د کومې د کومک وکړي ته دې روزي کې خلک واځي خبره ده چې نظر لکه په دې روزه کې نظر دوی سبا ویګان لري. زه غواړم چې دې خلکو سره زل د کومې د کومک دې خور سره سرپرست نه لري، یعنی په وخت یو ساري بحران سره مخ دي.
د روزې پر رسیدو سره د بیوزلو کورنیو سترګې شتمنو ته اوړي، څو لاسنیوي وکړي او د روژه ماتي دسترخوان په ډوډۍ رنگین کړي.
دا چې د روژې مبارک میاش را روانه ده او زموږ هیواد د هیوادوال ډېرې اقتصادي ستونزې لري، نو د ټولو ملي سوداګرو په ځانګړې توګه شتمن هیوادوال چې وسه رسیږي راشي او د خپل هیوادوال لاسنیوي وکړي. ځکه ستونزې ډېرې شوي په کوم کلیو گاوند کې چې موږ ځینې کورنۍ وینو د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د روژې میاش کې د شکرې غونډې ګڼې نورې اړمنې کورنۍ د نورو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
د افغانستان خلک ولې د هرې ورځې په تیریدو د لوګې د خطر سره مخامخ کیږي او د خپل راتلونکي په اړه امید له لاسه ورکوي؟ روژه کې د لوګې اندازه څومره زیاته شوه؟ خلک کوم ډول مرستو ته اړتیا لري او څومره ستې ورسېدلې دي؟ په دې اړه د افغانستان د پخواني ولس جرګې د غړي سید احمد سیلاب سره خبرې کوم چې خیریه بنسټ لري او خلکو ته مرستې رسوي. ځینې وایي چې سیلاب هم ډوډۍ درکوي او هم درته واده کوي. جناب سیلاب صاحب سلامونه او نیکی هیلې. پروژه کې انسان څومره د یو وږي او ناتوانه انسان د حال نه خبرېدای شي او احساسولی شي؟
د هر سنه مخکې تاسو ته ساسي اداري تخنیکي همکارانو ته ساسي د برنامه ټولو مینوال ته سلامونه او درنښت د رحمت مغفرت او برکتونو میاشي او ټول امتي مسلمات نیک مبارک او بختوره کی او خدا پاک پر ټول باندې اسانه کی. شش کال روزه په جمی کې راغله. جمی داسې یو موسم دی چې دلته کارو کې سب نه په ساختماني برخه کې کارونه ستا، نه نور دروازاني کارونه ستا، نه په باغو کې کارونه ستا، نه ځکه کې کارونه ستا. نو باغداران، بزګران، کارګر طبقه دا ټول سره بیکاره دي. دا تعداد پر هغو بېوزلو باندې ورزافه کیږي چې بېوزلې وي، کونډې وي، یتیمان وي، بېروزګاره دي.
تاسو همیش خلکو ته مرستې رسوئ. فکر کوم چې همدا اوس هم د واسکټ نخکاری چې د مرستو د جریان نه سره په تماس کې استي، په هر صورت څه رقم خلکو سره مخامخ کیږي؟ څه رقم فامیلونه ګوري؟ د کوم حالت سره مخامخ
نن زه د نن کیسه درته وکم چې موږ نن په لیست کې اشتباه سیو د یوې ناحیې بېوزلې و. دا نه ولیکل سوي، لیکن هغه راغلی و. لیست کې اشتباه نه و، سوه سهوان راغلی و. یعنی تر دغه اندازې پورې چې په دغه دفتر څخه ویل چې دغه موټر را باندې تیر که، خو دغسې نه امید نه درڅخه ځو. اتمن به زموږ د نایي کونډې ویتیمانو د بېوزلې پکښې نیسي. موږ ته اوس کوشش کوو چې پکه ته بې سرپرسته کونډې ویتیمانو ته او هغه کبریسین ته چې سینې تر 50 کاله څخه اوښتی دي یا 55 کاله څخه اوښتی دي، ولې د مرستې د لاسنیوي څوک نه لري. موږ کوشش پکه پر هغه باندې دا چې اوس بېروزګار دي، کارګر طبقه ده او یا بزګر طبقه ده او یا مالداران دي چې هغه عایداتي منبع نه لري، هغه ته موږ نه زور ورس نه زور رسیږي ورته، او نه هم دومره امکانات لرو چې هغه ته د هغه سره مرسته ولاسنیوي. واقعا پاکور و غربت ستا او ډیری وادوال مرستې ولاسنیوي ته ضرورت لري. یو شی چې د طالبانو د حکومت سړی هم مننه وستاینه وکړي، هغه دا دی چې شش کال د تیرو کرو په پرتله باندې په غذایي موادو کې دغه نه دی راغلی، ګرانش نه دی راغلی، یعنی قیمت سوي نه دی. تجارانو به په خوا به د غذایي مواد راوړل، دا به ذخیره کول د روژې لپاره، او روژې کې به تقریبا 50-50% د غذایي مواد ګرانوله، چې هغه به دغه حالت نورم د بېوزلو، بېوسه، بېروزګاره کونډو یتیمانو ته به نورم دردونکي زونکي او کوشش کال الحمدلله تر اوسه پرې ګران شوی نه ده.
اما ضمانت هم نشته د ډالرو قیمت ته په کتو معلومیږي چې وضعیت په نړیواله برخه کې او همدارنګه د سیمې په برخه کې څه ډول بدلون راځي هغه به د مارکیټ هغه معلوم کی. اما په هر صورت زړبګنون کې کیسې دي، دردناکې کیسې دي، اورېدل آسان نه دي د انسان لپاره. اما خلک په عموم کې څه ډول مرستو ته اړتیا لري او څه مرستې ورسېدلې دي؟
خلک د پیلند لپاره هغه څه چې د روزمره ضرورت او مشکلاتو د حل لپاره یا د انسان د ژوند ژغورلو لپاره ضرورت وي، ورته خلک فقط وړو چای بره او غړو ته اشد ضرورت لري. دا نور څه چې لوبیا د پټاټي دی او وښې دی، دا د خو د بیوزل طبقې یا بیروزګار کسانو بیخي په یاد هم نه دی. نن یو چای زب یو دردون کې کیسه درته وکم چې یو نفر هغه چې ماته یو کونډه را معرفي کړه چې زه مرسته ورسره وکم. دا زما مرسته نه غیره، ما یو کونډه خور ته زنګ ورته وو، هي د کتابچې څخه مې از موږ رجی اپیسه مو لمبر راوخت زنګ ورته وو چې خور یو څوک واړي چې سره مرسته وکړي. هغه زوی دی راوسته، نو د دې هغه زوی نه پوهېږم چې لاس کلن دی که یو لاس کلن دی، دومره کوچنی دا پی سی چوار ولی نیم ساعت ورسته د مننې په خاطر باندې د خور کونډه خور زنګ راووهي او په جوړه کې راته وویل چې پسله یو میاشت څه څه زه په دې باندې وتوانېدلم چې خپل د لور د ماشومې لور ارمان پوره کړم، چې دا یو میاشت کېږي چې ماشومې لور مې راته ویل چې مور ماته غوښه څېړم، غوښته کېږي مور ماته غوښه وه، نو نن به زه ولاړ سم خپلې لور ته به غوښه رانیسم تر څو د لور ارمان مې پاسي. یعنی د یو ماشومې د زړه غټ ارمان چې دی هغه د یو ناس غوښه خوړل دي. نو داسې ډېرې کورنۍ دي چې مرستې و لاسنیوي ته ضرورت لري او ژوند نه کوي، فقط د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کوشش کوي.
جدا دردناکې کیسې دي، اورېدل یې آسان نه دي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل. اما په هر صورت سږ کال سخت ژمی و، همدا اوس هم په ځینو ځایونو کې روغتونه دوام لري. د ګیډې د مړولو تر څنګ د دغو اړمنو خلکو د سرپناه او ژمنیو جامو لپاره څه شوي دي، څه ترتیبات نیول شوي دي او څه د هغوی غم خوړل شوی ده؟
هغه څه چې د افغانستان سرې میاشتې د خوا څخه مو ډېرو بېوزلو کورنیو ته مرسته د ور ورسېدله، هغه څه چې د سیلاب خیره بنسټ په وسه باندې پوره وه، ځینې با احساسه بادر که بادر د هېوادوالو تجارانو چې زموږ سره د ژمني توکو مرسته کړې وي، زموږ خپل شخصي ځینې امکانات وه، وزرهاو کورنۍ ته مو ژبني لباس او بوټونه او جرابې او کوټونه دا مو ټوله ورته ور ورسوله. اوس خو نو دا د ژمي پر وتلو باندې دی. ما مخکې مې عرض وکړ چې شش کال روژه په ژمي کې راغله او کار نشته، دلته په ژمي کې کاروبارونه نشته، نه ساختماني کارونه څوک کوي، نه په ځمکه کې بزګران، نه باغداران په باغو کې کارونه نشته، او نه هم نور کارونه
ځینې
هغه کارونه نشته د ژمي په خاطر. په دې خاطر باندې بې وزلو ته یو څه لږ روژه سر کار سخت او بې روزګار ته
یو څه به بحث په داخلي یوه دقیقه کې براوړو بیرته یو بل مسالې ته چې ځینې کسان تاسې یو غنیمت بولي او ستاسو د مرستو نه منندوی دي، اما تاسې په خپله داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې یو څه زړه مو پتنګ ده په افغانستان کې د وتلو نیت مو کړ او بیرته راغله، دا قصه څنګه ده؟ څه ستونزه وایې؟ څه ستونزه شته؟
ځینې وخت در دومره د تحمل څخه ووځي چې سړی بغیر له دې څخه چې وطن پرېږدي بله چاره نه لري. خو پر علت بې اوس پرېږدو، خو دا چې بېرته وطن ته راغلم او د خپلو هېوادوالو په چوپړ کې یم او د خدای پاک شکر ادا کوم او د خپلو هېوادوالو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې موږ ته دعا وکړي، موږ ته مینه درنښت وګرانښت راکړي او د دوی مینه وه، د وطن مینه وه او د مشرانو جدي غوښتنه وه چې بېرته راغلم وطن ته. او فعلا په
د دې راتګ په عواملو باندې جناب سیلاب صاحب یوه جلا مرکه کوو. په دې سختو شپو ورځو کې چې تاسو د خلکو سره مرسته کوئ، خلک د دې مستحق دي چې پوه شي چې ولې ستاسو زړه خواباده ده او ولې لاړلی او ولې بېرته راغلی. په دې به جلا مرکه وکړو. اما په دې خپرونه کې چې مو برخه واخیسته، ډېره ډېره زیاته مننه کوم ستاسو نام. درنو لیدونکو، د څال خپرونه همدلته پای ته رسیږي. ډېره مننه کوم چې زموږ ملتیا مو کړه، تر بلې خپرونې پورې ماته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
سلام درنو او قدر منو لیدونکو زرنا دورانی غرزنګم او تاسو د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ ته خرغ لاست وایم. د سکیټ لوبغاړي لتیسیا دیټرو د خپل اثر یو وتلې لوبغاړي ده چې د سرو زرو د ملي مډال ګټون کې هم ده. همدارس هغه یو ځنې سکیټر ده چې په غوګونو ناوري او کڼه ده. دا مستند فلم د هغې څوارلس کلنې لتیسیا کیسه کوي چې په یو ګندا کې زیږېدلې او په یوې امریکایي کورنۍ کې په فرزندي منل شوې ده. لتیسیا چې د هر کار د عالي تر سره کېدو لپاره هڅه کوي، سکیټ کورنۍ او لویدلې په یوې اورېدونکې نړۍ کې پر مخ ځي. پام وکړئ دې مستند فلم ته. چیز سکیټ کوم د الوتلو احساس راکئ. او پر ځمکه د ټایرونو د څرخېدو احساس می خوښیږي او باد چې می پر مخ لګیږي. په ټولو سپورتي لوبو کې می سکیټ تر ټولو ډیر خوښیږي. د ځواک احساس راکئ.
And there goes deep. Oh, Detro Z was doing Mukanta Rasigi.
Letitia loves anything fast.
Letitia la har hagat sasare min la rechi chatak be. Gwaadi chatak awlar se. Gwaadi chatak zakra wakre. Za fikr kawam da khwarasha zaki chi par makhze che shafam urta kabe.
Half a lap to go for Detro Wisher.
Some people like, well, as long as I try my best. Like, no.
Zini khalak da se de chi wai zakhpala hata kawam. Na. Da gwaadi chi chatak.
Another excellent race from her as she takes home another gold medal for fast forward.
Detro tur tolo de makha kar khatan na watala. Latisha Detro de hage bal alil sayalai da bad chatak mukhtatlo da para yobal de srodor medal tham urasegi.
هغه هی ودنه څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبی لابلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سکوپ مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهر وای.
چکه کوښنه یم هیڅ کلمه نه غنله چې زباسکټ لوبه وکم یا بسیالي وکم، حتی نه پوهیدم چې زه دا مهارت لرم. تل به مې فکر کاوه چې دا به ستړي کوونکي سیالي، تر هغو چې مې په لومړي ځل دا تجربه کړه او په رښتیا مې خوند ترې واخیست. سیالي مې واقعا خوښیږي.
نه مننه، ته به مې مات کړې.
غواړم هغو کسانو ته چې کاڼی دي او د ډیرو اورېدونکو خلکو سره لوبې کولو نه ویره لري دا وښیم. غواړم هغوی وهڅوم او ورته وښیم چې دوی کولی شي بېلابېلې سپورتي لوبې وکړي. غواړم دوی وهڅوم چې کولی شي د اورېدونکو کسانو په څیر ښه او یا حتی تر هغوی هم ولوبېږي.
ډاډه شئ چې د پښو پر تلو فشار راوړئ، د پښو ګوتې سیده ونیسئ. سمه ده، پر تلو فشار راوړئ، د پښو ګوتې سیده ونیسئ، سر لوړ کړئ. ډېر ښه. ډېر ښه. زنګنونه لوړ ونیسئ. خی څلور نیم کال وړاندې مې لتیشا ولیدله. هغه مو ولیدله چې د خلکو په منځ کې سکیټ کاوه. مونږ ویل چې دا ماشومه څوک ده چې دومره ښه سکیټ لوبه کوي. لومړی چې مې لتیشا ولیدله اندېښنه نه وه. پوهېدلم چې مور به د اړتیا په وخت یعنی زمونږ خبرې ورته وژباړي. په لومړیو کې به د دې مور ډېر وخت دلته لګوه او وروسته چې مونږ له یو بل سره راحتو، لتیشا او زه نو مورې له صحنې څخه د ځان ګوښه کول پیل کړل.
کله چې مسکټ پایل کړه هيا جانی وم، خو خلک له دې کبله چې په غوږو کڼم شک را باندې کوو. خلکو به ماته قتل او پیخي به کولې. دې کار زه ډیر زورولم، خو وروسته چې مې ټول مات کړل خلک به تل راته حیران وو. دوی ټول زما بریل مانزي او ماته ښه احساس راکوي. کله چې دوی ماته ګوري چې زه څنګه احساس لرم.
دا یو امریکایی اتله ده. دو کال مخکې د خپلو همزولو په قطار کې امریکایی اتله وه. د په هغه دریو میرمنو کې چې له 1314 کلنې وي د سرو زرو مډال وګټل. نو پر لپسې کلونه دي د سرو زرو مډالونه اخستي او د امریکایی اتل نوم یې ګټلی دی.
She just loves the sport so much. هغه له سپورت سره دومره مینه لري چې حاضر ده د پیغل توپ ټول نه خالي او حتی د خپل دلی له نور غړو سره د مکالمه د بی وسی ستونزې وي خواته پریږدي او فقط حالت ورسي او عالی لوب وکړي. له خپل ټیم سره مکالمه کولای شم، ځنې لوبغاړي کولای شي اشاره خبري وکړي. همدارا ځنې وختونه زه کولای شم وګورم چې نور لوبغاړي څه کوي او زه یې کاپی کوم. زه تل خوشبینه پاتې شوم. کولای شم دا په خپل وکم او د نورو خلکو مرسته ته اړتیا نه لرم.
هلکانو، کدا وطن نږدې نشي ساتلې، تاسو نږدې ورشئ. لتیشا، په کارتر پسې ورشه. کارتر لاس پورته کړه چې هغه پوه شي چې په تا پسې ځي. هغه مبارزه ده. واقعا غواړي ډېر عالي اوسي. واټن مولان کړی، واټن مولان کړی، واټن مولان کړی. زما په باور دا سپورت تر سکیټ ور هاخوا ماشومانو ته ډیر څه ور زده کوي او په هیګم چې زه کولای شم چې له لتیشا سره مرسته وکړم چې یو قوي ښځه اوسي. زه په خپل وجود کې یو قوي شخصیت لرم.
Thank you.
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتن کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ د رنول ستونکو انتظار پېته ورسید اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبور لپاره ک انډراید ټلیفون لري ګوګل پلی ته او ک آیفون لري اپل ستور ته ولاړ شي ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ د سایفن اپلیکیشن د نصبور لپاره ک ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او ک آیفون وي اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ
says oh, look he puts cool. butter and sugar together yeah. first
we've already failed be
honest this is why you gotta read the directions
if I wasn't here you'd be messing this all up
As far as we know, Letitia was...
لکه څنګه چې موږ پوهیږو لتیشا له پیدایشت څخه کانادا او څنګه اوري هغه خبرونه چې ما په یوګندا کې ولیدله د بونر جست د کڼو نوښت یا ډی بی آی نومېده هغوی په یوګندا کې کڼو ماشومانو ته د مرستې برابرولو یو په زړه پورې کار کاوه ځکه حالت ډېرې دا ډول ماشومان له خپلو کورونو ایستل کیږي یو باور حالت دا دی چې کونټوب یا نه اورېدل یو نفرین ګڼل کیږي ډیر وختونه کورنۍ ویره لري چې نور ماشومان به یې هم کانه راسي مخصوصا کله چې یو ماشوم د کوچنیوالي د دورې د یوې ناروغۍ څخه کونسوي وي په داسې حال کې چې هغه ناروغي په ډویرو نورو ځایونو کې د درملنې وړ ده نو ڈی بی آئی د هغو کڼو ماشومانو لپاره جوړ سو چې مجبور وای یو ځای ته ولاړ سي او هلته خپل ژبه زده کړي زما معلومات دا دي چې لتیشا اتلس میاشتنی و چې بی ڈی آئی ته ولاړ است معمولا هغوی په دې عمر ماشومان نه مني خو زه فکر کوم دې ټینګار ور باندې سوی و هغه ډیره کوچنی و خو شخصیت یې ډیر لوی و او هم ډیره مینناکه او هوښیار و زه له هغې اغیزمنه کولم او احساس می وکړ چې ارتالرم په یو ډول باید دینجلی پښون کې شکل سم نو موږ ډیر په لټنې وکړې لخل کو سره مو په دې اړه خبرې وکړې چې وضعیت څو او د هغې په قضیه کې څه کول مناسب دي او کله چې مو احساس کړی چې واقعا شپلټنه مو کړې پریکړه مو وکړه چې په نړیواله بڼه د لتیشا د فرزندۍ یا د خپل اولاد په څیر د منلو پروسه مخته یوسو. ته چمتو یې چې الوتکې ته ننوځې او والوځې؟
کله چې را ورسېدم حیرانه شوم ځکه مخکې مې هیڅکله دومره ډېر سپین پوستي خلک نه و لیدلي. زه حیرانه او دوه زړی وم او په لومړي ځل مې سړه هوا تجربه کوله. په یوګندا کې هوا هیڅکله سړه نه وه، کاملا بیخي برعکس وه. زه حیرانه وم. هغه په زړه پورې وختونه ول.
حتی یو ورځ مې هم له دې پرته نه یادېږي. هغه زموږ د کورنۍ غړی ده. او خو زه له هغې پرته د ژوند په اړه تصور هم نشم کولی. دا د کورنۍ یوه دایمي غړی ده. دا دلته ډېره ښه ځای پر ځای شوې ده. تقریبا داسې وي لکه یو شی چې ورک وي او دا همغه ورکه ټوټه ده، د پازل وروستۍ ټوټه او بالاخره سره یو ځای ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي. خو تاسو کولی شئ زمون پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شئ. ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2015 او ساسغه یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او غا هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچېرې اپل لري اپل ستور ته او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د کڼو ماشومانو او کڼو لویانو لپاره یقینا خنډونه شته. د بیلګې په ډول د سلام مشورې لپاره، د درکولو لپاره، که چیرې دا کوم وخت پریکړه وکړي چې هی زه غواړم ولاړسم او حالات او له موره پرته له یو چا سره خبرې وکړم. ډېرې زورونکې ده چې ماشوم دې هر شی چې غواړي وکړي تل یو اضافي شی ورسره وي، لکه دا چې آیا موږ به هلته یو ژباړونکی ولرو؟ نو واقعا مهمه ده چې هڅه وکړي د خلکو داسې یوه ټولنه جوړه کړي چې ستا د ماشوم په ځیر خبرې اترې یعنې مکالمه وکړي. او دا یو څه دي چې موږ وتوانېدلو په خپل کلیسا کې وکړو. زه یې ډېره منندویم. موږ حالت د کڼو ډیریدونکو جمعیت لرو. د دې په عمر نور کاڼه ماشومان شته او هم د ځوانانو په ډله کې کاڼه کسان شته. دروازې هر وخت پرانستې وي. حالت د اشارې ژبې تجربه لرونکي او عالی ژباړونکي شته. ډېر ښکلی دی چې د کڼو او اوریدونکو په غوږونو نورمال خلکو ټولنه سره یو ځای راځي. یو عبادت چې په دوو ژبو دی او همداراز اوریدونکي خلک زده کړه کوي. زه لیدای سم اشاره یې ژبه څومره لطیشه هڅوي او جوړوي.
هیله لرم او ارمان مې دا ده چې هر یو پوه شي او وتوانېږي په اشاره ژبه له یو بل سره خبرې وکړي او وتوانېږي له یو بل سره متحد شي او سره کار وکړي. ځینې وختونه د یوې سیالۍ لپاره د چمتووالي پر وخت ویر احساسوم. غواره غنم چې شاوخوا ته مې ډیر نور کاڼي چې زما سره مرسته وشي چې ځان لا راحت احساس کوم. کله نور کڼو کسانو سره سکټ لوبه وکم زبد الله زړه ورتیا او راحت احساس ولرم. یوازې ته ویره او ناراحتي به نه احساسوم.
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که ایفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
Lindsay, where's Lindsay at?
Lindsay,
right there.
All right.
Okay.
دوی یو څراغ لرونکی تفنګچه کاروي او کله چې ډزو کې خلک حرکت کوي. زه نه پوهیدلم چې څه وکم. اړتیا مې درلوده چې د درېدلو وضعیت بدل کړم او خپله چپه پښه شاته کېدم څو وکولی شم تفنګچه او څراغ ووینم. وختونه یو څو ام یعنی اعتراض کوم کله چې دوی تفنګچه او څراغ نه راوړي. ما دردی زه باید د ځان نه دفاع وکم او وپوښتم چې څراغ چیرې دی او باید تشویش شي چې ولې اړتیا ده.
زه وایم هغه څومره چې کولای شو کولو پیدا باید د لوبه پر پایلې کار وکړو.
دا وای هو زه فکر کوم چې مې پیل نکړه. فکر مې نکاوه چې څارل کېږم.
لا تر اوسه له لوی ټایرونو سره بلد نه ده.
هو
دا وخت غواړي.
له دې ټایرونو سره ځغاسته لا تر اوسه نه آشنا کړې.
هو احساس کوم چې خلوبه مې وکړه او خوند مې واخست. لومړی نشوم دوم او دریم مقامونه مې واخستل.
خو د سکیټ ډیره خلوب وکړه. ډیره خلوب
هدف مډالونه دي. هدف مې دا ده چې په راتلونکي کې یو نام توس کډ لوبغاړی او باسکټبال راشم. غواړم مخم چې کانه خلک او زه کولای شو دا کار وکړو. لدې کابلات چې زه کانایم کولای شم یو الګو شم. خلک به حیران شي چې زه کولای شم مشهور الګو شم. دا هدف ده.
همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ پای ته رسیدي. تر اټلونکې خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.